السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، دلته په پراک کې د سهار 9، په پیښور کې د غرمې 12 بجې، او په کابل کې د غرمې نه وړاندې 11 نیمې بجې دي. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر مو د نو راپورونو سره هرکلی کوم. د راپورونه به د خبرونو نه پس درته درپیژنو او در اورو، خو په سر کې خبرونه اورو د مجید بابر نه.
لومبے د مشال له خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي سبا نه به د شمالي وزیرستان د ایده قبیلې خلک پولیسي متستنېدل پیل شي. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالی مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان د میرلي تحصیل سره تعلق لرونکي د ایده قبیلې د بېکورشو کورونو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به سبا نه پیل شي. د بکخېلو کډوالو کیمپ کې میشت د ایده قبیلې یو مشر ملک نظر خان نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل: دا محل په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د دربیاده په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د باسه 100,000 خلک بې کورې دي، چې 40,000 کورنۍ د بکخېلو کډوالو کیمپ کې میشته دي. نن سهار د پېشمنی پر مهال د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د 15.5 درجې دلدل راغلی و. د دلدلې دغه ټکانونو د پېښور په شمول بنو چترال، منګوره، مردان او چارسده کې محسوس کړل شو. د دې ترڅنګ د دغې دلدلې اثر په پنډای، اسلام آباد او لاهور کې هم خلکو محسوس کړی. تر دا مهال د دې دلدلې له وجې د کوم مالي یا ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوجیکل اداره وایي چې د دلدلې مرکز د افغانستان نورستان ولایت کې وو، خو تر دا مهال د افغانستان نه هم د زیانونو کوم راپورونه نشته. د خیبر قبایلی سیمې انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار د خیبر قبایلی سیمې په لوړګي چاروازګۍ سیمه کې د ښوونځي یو ګاډی او خطي چې په کې څلور ماشومان ژوبل شوي. دوی وایي د ښوونځي ګاډی د خیبر له دغه خیلو سیمې د لوړګي آرمي پبلیک سکول ته روان و. ماشومان د ایجنسۍ مرکزي روغتون ته رسول شوي دي او ډاکټران وایي چې د ټولو ماشومانو حالت له خطرې بهر دی او له طبي امداده پس یې خپلو کورونو ته استولي دي. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالی مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن به یې دواړه خواوې لاسلیک کړي. د افغان پولیسو د تنخواګانو پیسې به په 13 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته منتقل شي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له 100 میاشتو خبرو وروسته کیږي. د تیر کال په وروستو کې د افغانستان ولسمشر په 6 میاشتو کې د دې مالي فنډ د انتقالولو غوښتنه کړې وه. دې فنډ ته چې د افغانستان د قانون او نظم فنډ نومیږي، له 2002 کال څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3,600,000,000 ورکړي چې افغان پولیسو ته د تنخواګانو ورکولو سره سره د هغوی نورې خرچې برابرې شي. د افغانستان ولسمشر په جنګي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو د امتیازاتو لوړولو حکم کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضع په اړه د امنیتي ځواکونو له قمانداانو سره په ویډیویي کانفرنس کې اعلان کړه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو د مشرانو په ځانګړي ډول له قمانداانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو وړبند کسانو ستونزې په امانتدارۍ ته ورسوي. په دې ویډیویي کانفرنس کې د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د لانجې د حل پر لارو چارو هم خبرې وشوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ د ملاقات کیږي. تیر ورځ په ماسکو کې خبریالانو سره په خبرو کې د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف وویل چې ډېر ژر به ویانا ته روان شي، خو د دغو خبرو اترو په اړه هیڅ تفصیل ورنه کړو. خو دا مهال د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د ایران، برتانیې، فرانس او جرمني خارجه وزیران په ویانا کې د یورپي یونین، چین او روس چارواکو سره د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه خبرو اترو لپاره موجود دي. د دغو خبرو اترو مخه نن یوې فیصله کون نتیجې ته رسیدل دي. خو لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې د ایران د پروګرام په اړه که نن څه فیصله ونه شوه، نو دغه مهلت څو نورو ورځو ته هم غځېدای شي. د دغو خبرو اترو مقصد یوې داسې لوزنامې ته رسېدل دي چې د ایران لخوا د ایټمي پروګرام د محدودولو په صورت کې به دغه هیواد ته په اقتصادي بندیزونو کې نرمۍ ورکړل شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تېر ورځ پوتین په کرملن کې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره له کتنې وروسته وویل دی وایي زموږ تګلارې د شام او د شامي ولس پر ملاتړ متمرکز دي او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو سره په یو خبري غونډه کې وویل د ته ډاډ ورکړل شوی چې روس به د شام سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. ترکی وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازمي اقدام وکړي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خبر شو ویلي هیواد یې هر ډول صورتحال لپاره تیار دی. د دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکی د ملي امنیت د شورا غونډه جوړه شوه. د شورا په خپله خبر پاڼه کې د شام له پولو څخه د ترهګرۍ د خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. او وروسته خبر ده چې د مصر یو جګپوړي سرکاري وکیل څو ساعته وروسته له هغې د قاهرې په یو روغتون کې سا ورکړه چې د موټرو د قافلې په لاره کې بم وچاودېده. د مصر د انصاف وزیر احمد علي زند وویل هشام برکات له پرونی حمله وروسته روغتون ته ورسول شو خو هلته یې سا ورکړه. د پولیسو او ولسي وګړو په شمول نه تنه نور په چاودنه کې ژوبل شول. دغه چاودنه د یوې پوځي اکاډمۍ نه بهر د هیلیو پولیس په سیمه کې وشوه. د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسي دفتر د هشام برکات د وژل کېدو د ویر په خاطر نن د نهې په ورځ د عمومي رخصت اعلان کړی دی او ویلی دی ذمهوارو کسانو ته به سخته سزا ورکړل کېږي. تر دا مهال چا د دې حملې پړه نه ده اخیستې. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسۍ به وړاندې کوم.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ مارکېټ نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کېږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 23.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 2.40 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کېږي او 2.60 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور او بنو کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 36 او کم نه کم 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
وخت د غرمې 2:08 په روانه خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان ایده قبایل خوشاله دي چې حکومت ورته بیرته خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
میر دا کې صاحب ورودل میر ډېر صاف واش وی میر میټای تقسیم کړي او وزیرستان شب ان شاء الله امن رسی.
همدارنګه د پاکستان پوځ د ضرب عذاب عملیات هم روستي پړاو ته داخل شوی دی. وابورای چې د پاکستان او افغانستان یو شمیر سیمې نن د زلزلې ټکانونو ولړزولې. د پاکستان وزیر اعظم سبا ته کراچۍ ته ځي او د جلوهلو پوښتنه کوي خو نیوکې هم پکېږي.
تقریبا 1200 کسان مړه کېدل. دا په خپله باندې نارمل واقعه نه ده چې په دې سیاسي حکومت باندې خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل څه ځای له څه خاص اهمیت نه ورکوي.
افغانستان د القاعده او طالبانو نه پس اوس د داعش سره لاس او ګریوان دی. په یو راپور کې به واورئ او د تورخم په پوله د پاکستان غاړې ته یو لویه تجارتي هډه جوړېدونکې دا ګټه بیسوي.
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمد و رفت زیات شي، دلته به ترانزیت زیات شي، ټریډ به زیات شي. نو چې څومره ټریډ زیاتېږي څومره ترانزیت زیاتېږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي.
را سره پاتې شي نور راپورونه هم لرو. د شمالي وزیرستان ایده قبیلی مشرانو مشال لډیو ته وویل چې حکومت ورته د بیرته ستنولو نیټه ټاکلې او دوی به د جولای له اولې نیټې بیرته ستنېږي. ایدک په میرعلي تحصیل کې مرکزی موقعیت لري. د دوی ستنېدل به د شاوخوا نورو سیمو خلکو ته هم د ستنولو اسانتیا برابره کړي. په دې اړه نن د بنو په بکاخیل کیمپ کې د نوموړې قبیلې د مشرانو پاوز او پولیټیکل ایجنټ ترمن جرګه هم کیږي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر راپور کې
د ای د قبیلې مشران وایي پولیټیکل انتظامیه ورته ویلي چې د جولای اوله نیټې نه به د امیر علي تحصیل د قبیلې سل خاندانونه د روزانه په حساب سره واپس ستنیږي، چې دغو کې به 15 خاندانونه د بکاخیل کډوالو کیمپ نه او 15 خاندانونه د کیمپ نه بهر میشته کډوالو وي. ایف ډی ایم ای چارواکي وایي ای د قبیله چې واپس به ستنیږي سیمه کې ورته د بجلی اوبه او صحت تعلیم سہولتونه برابر شوی. مشران وای د لڑکی نن بکاخیل کډوالو کیمپ کې د فوزی چارواکو سره جرګه هم کیږي، چې دستانه دو په عمل سلام مشوره کوي. زیاتوی دوی با غوښتنه کوي چې د سلو نه زیاتې کورنۍ د روزانه په حساب سره واپس ولیږي، چې واپسی یې زر سرته ورسی. د ای د قبیلې مشر ملک نظر خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي نمیر علی تحصیل د قبیلې یو کډوال گل نصیب مشال ریډیو ته وویل په واپسی خوشاله دي.
میر دا کیسا اور ودل میر ډیر صاف واش وی میر میټای تقسیم کړي دا وړ وزیر ته دا میر پیغام ورکوي چې ان شاء الله چې دا ته تننه وتل چې دا دا سپ من وزیرستان شه لکه زړه چې دا چې دا شوګنا ان شاء الله ټول وزیرستان به ابو دیږي چې مرشا قربانی ورته کړی دي او وزیرستان شه ان شاء الله امن رسی.
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان میر علی اغا تحصیل دي چرتنا چې لکونو خلق په مکمله توګه وتلی او زیاتره د وړ قبیلې دغه تحصیل کې میشتې دي. د روان کال مارچ 1.5 نیټې نه د واپسي مرحله شروع شوې چې میر علي تحصیل د وړ قبیلو نه یې دک اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي، او پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه قبیلې د واپسي لپاره 4000 خاندانونو نوملیکنه پوره شوې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فرانسې خبری آژانس پیلی کې د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقونو د اندېښنو باوجود هم د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نوې مرحلې ته د داخلېدو په درشل کې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په شوال سیمه کې د سرتیرو ځای پر ځای کولو نه وړاندې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه له منځه وړي دي. د لیکنې نور تفصیل درته انساج مال وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان پوسټ شاوخوا یو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل. پوسټ ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. ایجنس لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوال وژلي دي او د هغې د 800 څخه زیات پټن ځایونه له منځه وړي دي. د ځایي خلکو د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ دا مهال له افغان پولیس سره نږدې په شوال کی سرتیری زی پر زی کوي. د شمالی وزیرستان په عملیاتو کې نیغ پنیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوز اوس اخیری مرحله اړخ ته روان دي او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایی بریدونه کوي. دغه پوزي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي وایي پوز په شوال سیمه کې د وسلوالو د رد عمل تمه لرله، نو ځکه د هوایی بریدونو په ذریعه سخت هدفونه له منځه وړي دي. د عجب خان په نامه یو قبایلي مشر اژانس ته ویلي دي چې هر ورځ د 40 زیات وسلوال سیمه پرېږدي او اوس په دې ورځو کې د 200 پر شاوخوا کې وسلوال د افغانستان په لور تللي دي. سیڑون کی امتیاز کل اجانس تا ویلی دی ترسو چی فاٹا تا دا پاکستان دا نور سیمو پشان حیثیت نمی ورکل شوی او دا قانون ترلان دی نوی راوستل شوی دا وسلوالو مجرمانو سخا دا دی سیمی پاک ساتل با مشکل شی. دا شمالی وزیرستان دا عملیاتو لوجی پا زرگون خلق بے کو رکل شوی دی. دا دفاعی چارو پو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود وائی پا شمالی وزیرستان کے پوزی لاستر آوڑنی با یوازی دا کاری و برخا پاتی شی زکا چی بش پڑا کامیابی دا کڈوالو پا بیا بحالے و دا سیمی پا پرمختیا تکیا کبی. اژانس لیکي د سر بیا سب عملیاتو د وسلوالو پر ضد مثبته اغیز کړی دی. د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي هم دي. خو د اژانس تر مخه د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال بیا ځینې بریدونه هم شوي دي چې پکې د پېښور د آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی. په داسې حال کې چې پوست د شمالي وزیرستان هغه سیمو ته چېرته چې عملیات روان دي د خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو په ورتګ بندیز لګولی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر آی اے رحمان ویلی دی د پوست لخوا د وژل شوو په اړه د معلوماتو راغونډولو هیڅ لاره نشته. نوموړي زیاته کړې د مرګ شوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وژل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وژل شوي دي.
د پاکستان او افغانستان یو شمیر سیمې نن سهار زلزلې ولړزولې. په سملاسي ډول د مرګ ژوبلې راپورونه نشته خو خلک د زلزلې پر مهال ویرېدلي او له خپلو کورونو راوتلي وو. زموږ همکار احمدالله په تېرو خپرونو کې موږ ته داسې معلومات راکړل.
نن سحر وختي چې کوم دی د پاکستان په یو شمیر سیمو چې پکې د خیبر پختونخوا پیښور دغه شانتي کم هزاره ډیویژن چې دی د دینه علاوه کم ملکن ډیویژن کې چې کوم علاقې دی دیر چترال او دغه شانتي د پنجاب یو شمیر سیمو چې پکې لاهور پنډي شامل دي په اسلام آباد کې هم پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر او گلګت بلتستان چې کوم دی دغه په مختلفو برخو کې د زلزلې د جټکې چې کوم دی دا محسوس کړی شوی دی. او کله چې زمونږ په دې حقله د موسمیاتو محکمې سره خبرې وشولې نو د هغې وینا وه چې مختلف ځایونو کې مختلف کم دغه چې شدت دا ریکارډ کړی شوی دی لکه په پاکستان کې 15.6 او د دې چې کوم مرکزو نو هغه پاکستان او افغانستان چې کوم سرحدي سیمې کوه هندوکش یا دی لکه هغه طرفونه دي. دین علاوه تر څو چې د مرګ جوبلې خبره ده نو کله چې د زلزلې جټکې محسوسې کړلې شوې نو خلک د خپلو کورونو څخه راووتل خو تر دې دمه په کیسه د مرګ جوبلې یا څه د نقصان چې کوم د کورونو د راغورځېدو خبرې دي نو هغه رپورټونه دي تر دې دمه د یو ځینه هم مخې ته نه دي راغلي. خو صرف دا ده چې خلک د زلزلې د وجې نه یېرېدلي وو او دا وو چې په زیات شمېر کې خلک چې کوم هغه د خپل کورونو څخه بهر راوتي وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
کراچۍ په تیرو لسو ورځو کې سختې ګرمۍ ځپلې خو د پاکستان وزیر اعظم د چهارشنبه په ورځ یعنی سبا ته له دغه ښار څخه لیدنه کوي. یو شمېر کسان په نوموړي نیوکه کوي چې زیاته پاملرنه یوازې پنجاب صوبې ته کوي او ډېر په ځنډ کراچۍ ته روان دی. راپورونه وایي سختې ګرمۍ په سند ایالت کې د 1200 په شاوخوا کې خلک مړه کړي دي. د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان سرکاري ټیو په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د کراچۍ دا دوره چهارشنبه په ورځ کوي. بلخوا د پاکستان پیپلز کون چیرمین بلاول بوټو سرداری تیره ورځ کراچۍ د سیول هسپتال دوره کړې وه چېرته چې نوموړي د مریضانو عیادت کړی و. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ د بجلی او اوبو کموالي له وجې د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي او تیره ورځ هم د 45 نه زیات کسان د تاو له وجې مړه شوي وو. د وزیر اعظم دوره ملتوي کېدو په اړه د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي باید چې وزیر سمنن په ترجیحي بنیادونو دوره کړې وي ځکه چې کراچۍ خو د صنعتي حلو سلو مرکز دی.
مرکز صوبه دواړه ذمہواره دي لکه د مرکز زیات ذمہواري دادا چې مرکز لا پکار وو چې پوره پوره دلته راغلی وو پوره پوره دا فیسلټي چې غوي وایي چې 20-20 گھنٹې مونږ زکه لوډ شیډنګ نه کوو صنعتو چې مونږ واو چې پیداوار سیوا شي. خیر دغه دې میاش کې تاسو لس گھنٹې 8 گھنٹې تاسو غیله بجلی ور کولا باقي ټوله بجلی بو دې لا کو ته ټرانسفر کړي وا چې کوم کې دا اکثر زیاده زیاده ګرمي خصوصا کراچۍ حیدرآباد.
سیاسي چارو کارپوس محمد پوینا چې نه صرف په وخت د کراچۍ دوره نه کولو به ولس یو منفي پیغام سي بلکې راتلونکي کې به هم د دې منفي اثرات وي.
تقریبا 1200 کسان مړه کېدل دا په خپل باندې نارمل واقع نه ده. دویمه خبره دا ده چې په دې سیاسي حکومت باندې خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل ځای ته خاص اهمیت نه ورکوي. نو هغه کوم الزامات چې دي هغه لګیا دي نور هغه ځای نیسي چې او دا رښتیا دي. دویمه خبره دا ده چې هر د ستاتل سفر کوي او کنه کوي خو دې یو سمبولیک اهمیت دی چې په هغه کې محسوسیږي دا چې حکومت چې دی نو هغه خپلو ذمہواریانو طرف نه غافل نه دی. نو په دې درې واړو کاونټس باندې نواز شریف حکومت چې دی هغه په دې موقع باندې د ډېر نیگیټیو میسج چې دی هغه عوام طرف ته ځي.
واضح دی چې وفاقي حکومت او د سند صوبې حکومت د موجوده حالاتو په اړه په یو بل د ذمہواری نه خصو تورونه لګوي. تیره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې هغه د ګرمۍ له وجې د حالاتو مکمل ذمہواره د کراچۍ د بجلی د نظم اداره کې الیکټریک او د اوبو د بجلی وفاقي وزارت ګرځوي.
زمونږ د همکارۍ راپور مو اورېده. بیا هم همدغه موضوع کریسچن ساینس مانیټر ویب پاڼه لیکي، په هند او پاکستان کې سختې ګرمۍ له 3000 څخه زیات کسان مړه کړي، خو د دواړو لورو حکومتونو هم د خلکو سره په مرسته کې د غفلت نه کار اخیستی دی. د ویب پاڼې په وینا د موسمیاتو ادارې خلک په وخت نه دي خبر کړي او په روغتونونو کې کافي سهولتونه نشته، نو ځکه د خلکو د مړینې کچه دومره لوړه ده. د مقالې مهمې برخې درته د مشال رادیو همکار مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ویبپاڼا کرسچن ساینس مانیټر په خپل یو راپور کې په هند او پاکستان کې د سخت ګرمۍ د روانو هغو څپو موضوع راغستې ده چې په دواړو ګاونډي هیوادونو کې یې په تیرو دوو میاشتو کې د 3000 نه زیات کسان ووژل. ویبپاڼې یو پوښتنه راپورته کړې او لیکي چې هغه کومې لارې دي چې دواړو هیوادونو د زیان نه د بچ کېدو لپاره خپلې کړې وې. خو د دغې پوښتنې په ځواب کې د ماحولیاتي آلودګۍ پر ضد د یوې سیډنی ادارې ریسرچ ډیفنس کونسل ډایرکټر انجلی جسوال ویبپاڼې ته ویلي دي چې د دغې پوښتنې ځواب هیڅ ګران نه دی او نه یې حل راوستل ګران دی. جسوال زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ولس د بجلی د نشتوالي شکایت کوي، نو دواړو هیوادونو له پکار دي چې د توانایي په منصوبو کې زیاته سرمایه کاری وکړي. خو د یوې بلې غیر دولتي ادارې آکسفیم د ماحولیاتو د هند څانګې مشره رجیتا کروپا وایي چې د دغې سختې ګرمۍ سپو هغه غریب تارکینی وطن زیات مړ کړي چې د ایر کنډیشن اخیستو وس یې نه و، او په پاکستان کې په محدوده پیمانه د بجلی جوړولو کارخانو په بجلی دومره زیات ټکسونه لګولی دي چې یو خو ګرانه ده او بله په سخته ګرمۍ کې د بجلی د زیات طلب له امله بیا مجبورن دغه کمپنۍ په لوډ شیډنګ کولو مجبوره شي. ویبپاڼه د پاکستانی ورځپاڼې ډان په حواله لیکي چې په روغتونونو کې د زیاتو کسانو د مړینې بنیادي وجه د بجلی نشتوالی و، او بله دا چې په دغو روغتونونو کې جنریټرې هم نه وې، نو ځکه د جل وهلو مریضانو په وخت درملنه هم ونه شوه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت جالي یا داعش په خلاف د عملیاتو له پیلېدو خبر ورکوي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایت د کوټ او خوږیاڼیو په ولسوالیو کې د دغې ډلې په خلاف د افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر اوسه ښې لاسته راوړنې لري. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره د یوځای کېدو کم فرصت لري او له هغې پرته به له سخت مقاومت سره مخشي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه د راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټ او خوږیاڼۍ ولسوالیو کې اسلامي دولت ډلې ته د منصوبو جنګیالیو په ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې هره وسلواله ډله به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل شي.
د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په خلاف د عملیاتو خبر ورکوي چې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د دې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنې ډېرې شوې دي. بلخوا دا په داسې حال کې ده چې د داعش په نوم اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو تر څنګ د څو کلونو راهیسې جنګېدونکې ډلې وسلوالو طالبانو هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې تر شپږ راتلونکو میاشتو پورې به افغانستان څخه د بېلابېلو وسلوالو بستره ټوله شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د مخالفینو د پیژندو د امکاناتو نشتون او دا چې وسلوال له سرحدونو څخه راوړي هغه لاملونه یادوي چې ناامني زیاته کړې ده. مخالفې ډلې باید پوه شي چې له دې پرته چې یا تسلیم شي او یا د اکثر افغانانو غوښتنې ته چې د سولې پروسه د غاړه کېږدي بله لار نه لري. اوس زموږ هوایي عملیات تیر شوي او موږ هغه سیمې چې ډېرې لرې دي ټولې د هوا له لارې اکمالوو. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ډار اچونکو ډلو سره د مبارزې په تکتیک کې تغییر راوستلی او عملیات هم پراخ کړي دي. له دې سره د افغانستان جمهوري ریاست د یکشنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره یې ملي پالیسي تصویب کړې چې په اغېزمنتیا یې ډاډمن دي. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په نهمغږۍ او تجهیز انتقادونه کېږي، د چارو کارپوهان د هر ډول وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په مېړانه جنګي دستایي، خو وایي چې دا سخته ده چې په شپږو میاشتو کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو ادعا په عمل کې ثابته شي.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، پېښور خو زبردست ځای او هغه ته په دې دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې به دا ځای وینټر کیپیټل چې وو نه پېښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل په ورځ په پاو کم درې او د هر زیارت په ورځ په پاو کم یو لس بجې. د خیبر ایجنسی چارواکی وایي ډیر زر د تورخم په پوله د پاکستان غاړې ته یوه لویه تجارتي اډه جوړیږي چې ورکې به د کسټم دفتر، د پاسپورت دفتر، د مالونو ګودامونه، د ګاډو د تللو لپاره لویه کنډه یا تله او نور سهولتونه موجود وي. د خیبر پولیټیکل ایجنټ وایي د دې نوې تجارتي اډې په جوړېدو به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه شي. فرحت شینوار نور حل راکوي.
د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکی وایي چې په تورخم پوله به حکومت د یو جدید ډرای پورټ یا وچ تجارتي بندر په جوړېدو باندې ډیر زر لاس پورې کړه او دې وچ بندر سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو په وړو راوړو کې ډیر اساني پیدا شي او تجارت په هم ورسره زیات شي. دوی وایي چې دې بندر جوړولو لپاره ځمکه خو غخیل قوم ورکړې ده او دوی ته به هم د یوې معاهدې تر لاندې آمدن ملاویږي. په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمدورفت زیات شي، دلته به ترانزیټ زیات شي، ټریډ به زیات شي. نو چې څومره ټریډ زیاتېږي څومره ترانزیټ زیاتېږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي، د کوم کاروبار به زیات شي. اوس هم تورخم ماشاءالله په پاکستان کې په دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې لینډ کراسنګ پوینټ دی. ترانسپورټرز ته خو به دا فایده وي چې هغې ته د سیسټم چې کوم تورخم کې د ګډوډۍ شکار دی هغه به سټریم لاین شي او د دې کلیرنس ټایم چې دی هغه انتهایی کم شي او ټیکنالوژي بیسډ یو افیشنټ سیستم لاندې به د دې سامان چې دی د دې ټرکونه چې دی هغه به کلیر کیږي.
نو موډي زیاته کړه چې دلته به یو جدید او تیز کسټم هاوس، پاسپورټ دفتر، ټرمینل، سکینر نظام، د وزن کانټي او مالګودامونه جوړیږي او د تورخم سړکونه به هم ورسره پراخه شي او دا هر څه به دیو کمپیوټرایزډ نظام تر لاندې کار کوي. د خیبر ایجنسی یو سیدونکی لطف الله وایي چې دا دوی لپاره یو ګټوره منصوبه ده.
ډیر زبردست پروګرام دی او ډیر میگا پروجیکټ دی او زموږ ډیر خوشحالي په او خبره دا ده چې تجارت پر سره راشي او تجارت خو نن سبا ډیر زیات ضروری دی. فائدہ دا ده چې خو غخیل قوم ته ډیره زیاته فائدہ رسی او په کغټه سطح باندې وګوري موږ وطن د پاره موږ حکومت کړه دا د تجارتي لحاظ سره ډیره زیاته فائدہ براوړي.
او د خیبر خو غخیل قوم یو مشر نوشاد بیا وای چې دوی ته ترې ګټې رسیدل شروع شوي دي.
موږ کوم تداول دا پیدا وکړه چې دغه موږ کوم ینګ کسان ایجوکیټډ 42 کسان دا پکې نوکر شو ځکه چې دا خلک بے روزګار وو. دویمه خبره دا ده چې دا ټرمینر کوم ځمکه وا دا په عام استعمال کې راغله.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې دې منصوبې سربا په تورخم کې سکیورټی نظام هم مضبوط شي او په دې لار تګ را تک کوونکي خلک او ډریوران بعد څوک بے ځایه نه تنګوي او نه بد چانه غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره
سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلی نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو ټیک دولس نیمې بجې دی مجید بابر دا تا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرلي تحصیل سره تعلق لرونکي د عیدت قبیلې میشته بې کوره شو او کورنو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به سبا نه پیل شي نن سهار د پېشمنۍ پر مهال له خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د 5.5 درجې دلدله راغلې وه د دلدلې د غټه کانونه د پېښور په شمول بنو چترال بینګور مردان او چاسده کې محسوس کړل شوي وو د امریکا د جیولوجیکل اداره وایي د دلدلې مرکز د افغانستان نورستان ولایت وو خو د پاکستان او افغانستان نه د زیانونو کوم راپورونه نشته د خیبر انتظامی چارواکو مشال یې ورته ویلي چې نن سهار د خیبر ایجنسۍ په لوړګي چارواکي سیمه کې د ښوونځي یو ګاډی او خطې چې پکې څلور ماشومان ژوبل شوي دوی وایي د ښوونځي ګاډی د خیبر له زخه خیلو سیمې د لوړګي آرمي په سکول ته روان ماشومان لږ زخمیان شوي او درملنه شوي او کورونو ته لیږل شوي افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغانستان پولیس لپاره د میلیونونو ډالرو د مالي مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام وکړه د افغانستان ولسمشر په جنگي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو لوړولو حکم کړی ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وزیر په اړه د امنیتي ځواکونو له قمندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړه نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي د دغو خبرو اترو موخه نن یوې فیصله کو نتیجې ته رسیدلې خو لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه کنن څه فیصله ونه شوه د دغه مهلت څو نورو ورځو ته هم غځېدای شي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی تېر ورځ پوتین په کرملین کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره له کتنې وروسته دا خبره کړې
د مجید بابر نامو د خبرنو لنډیز اوریدو اوس ورځو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان ناورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې دي
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې اوس مقامي انتخاباتو نه پس ډېر اختیارات هغه ولسي نمایندو په لاس پر راځي چا چې په دې مقامي انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه کړې ده ادارې زیاتوي په دې نوي نظام کې کونسلران به خپل علاقې لپاره فعال کردار لوبوي او دا د مقامي نمایندو فرض دی چې هغوی به د ولس او حکومت په توقعاتو د رسېدو کوشش کوي باید چې دوی د هر قسم تعصباتو او مفاداتو نه بغیر د عام ولس په مسلو توجه ورکړي نو هله د دې انتخاباتو مقصد ترلاسه کېدی شي ادارې په وینا مقامي نمائندو ته به د حکومت مرسته ترلاسه وي او چېرته چې حکومتي او اتحادي نمائندو کامیابي نه ده ترلاسه کړې هلته به هم صوبایي حکومت یو شان سلوک کوي ادارې وایي اوس دا مقامي نمائندو ذمېواري ده چې خپل اختیارات صحیح استعمال وکړي هیله پکار ده چې دا مقامي نمائندې به د ولس د مسلو حل لپاره ښه توندی سره کار کوي او ولس چې د کم اعتماد اظهار په دوی کړی دی په هغې به د پوره کېدو مکمل کوشش کوي اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تېرې اتوار په ورځ کراچۍ په مختلفو هسپتالونو کې د تاو له وجې 21 کسان مړه شوي دي خو اداریه وایي چې د مرګونو په معاملې سیاست روان دی او نه صرف الزامونه لګول کېږي بلکې یو بل هم د ذمېوار ګرځولو روایت جاري دی اداریه وایي دا خبره د ذکر وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ چې دوره کوله خو هغه دوره ملتوي شوه نو د وزیر اعظم دورې له وجې د سیند صوبې اعلی چارواکو چې کومې دورې وکړې هغه د ساینې وړ نه دي ادارې لیکي کراچۍ کې چې چرته هنګامي دورې وشوې هلته د هسپتالونو د انتظامیه وینا وه چې وزیر اعظم ته دا تاثر ورکړی کېدو چې صوبایي حکومت په مکمل رابطه کې دی ادارې زیاتوي بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف کراچۍ کې د خلکو په مرګونو د سیند صوبې حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده په وړومبۍ مرحله کې به د سیند صوبې وزیر اعلی کور مخې ته او بیا به اسلام آباد کې پارلمان خته درنه ورکوي ادارې اخیره کې لیکي معلومه نه ده چې حکومتي مشران سیاستوال او متعلقه ادارې به کله د خپلو ذمېواریانو احساس کوي کرمه له وجې د مرګونو په معاملې د تورونو او سیاست پسې پکار ده چې عملی اقدامات اوچت کړی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوالې رسنۍ واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد په کلتور، ژبه او رویو نیخ په نیغ اثرات غورځولی دي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي داعش ډله به ضرور هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي، چې په دې توګه په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار مومان ده.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي معلومه نه ده چې په افغانستان کې د امریکا اوږد جنگ به په تاریخ کې په څه ډول یادیږي. کېدای شي چې ځینې به د امریکا د ناکامیو او ځینې به یې بیا د بریاو په اړه بحثونه کوي، او دارنګ د امریکا د ښکاره لاسته راوړنو لکه د طالبانو د رژیم ړنګونه او د اوساما د وژنې به یادونه کیږي. خو په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد د ښاري ټولنې په کلتور، ژبه او رویو نیغ په نیغه اثرات غورځولي دي، او دا اثرات د ودانیو د ماتو دیوالونو د پټولو لپاره په شوي آرټ او د ځوانو افغان سندرغاړو په لباس کې تر سترګو کیږي، چې د امریکا د فلمی ستوري ټام کروز په څیر یې ویښته جوړ کړي وي. افغان امنیتي ساتونکي هم په خپلو خبرو کې د انګریزي ټکي کاروي. پر دې سربیره په کابل کې په ځینو ځایونو کې هم د امریکا راک موسیقي غږول کیږي. په مقاله کې راغلي دي په افغان ټولنه تر هر څه ډېر د امریکا د نفسیاتو اثرات دي. په خاموشۍ سره د افغان ټولنې او د خلکو نفسیات په داسې طریقه جوړیږي چې دوی پر یو وخت له نړیوالو اهم تمې لري او هم ورته د شک او دښمنۍ په سترګه ګوري. د افغانستان خپلواکه رسنۍ چې زیاتره په امریکایي فنډونو مخې ته راغلي دي، پکې بېلاګ او سپینې خبرې تر سترګو کیږي. افغان رسنۍ چې د طالبانو په رژیم کې ځپل شوې وي، اوس د سیمې هغو آزادو رسنیو کې شمیرل کیږي چې د حکومت په پالیسیو انتقاد کولو کې نه ویریږي او ناسم کارونه یې په ډاګه کوي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې اهداف پټ دي، او واضح نه ده چې آیا دا ډله د دې جوګه ده چې دغه سیمه به په خپل کنټرول کې واخلي. البته دا په بشپړه توګه ممکن ده چې داعش ډله به هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي، چې دارنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. په افغانستان کې یوازې د ځمکې په څوکه د پرتو معدني ذخیرو اندازتن قیمت 3 کربډالره دی. د دې ذخیرو د څارنې عمل که یو خوا کمزورې دی، نو بلخوا یې په حکومتي کچه د راویستلو لپاره هم څه خاص بندوبست نه دی شوی. د جون په 8 د افغانستان د ماینز او پټرولیم وزیرو داود شاه سبا د افغان پارلمان غړو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د افغانستان کمزوري ماینینګ یا معدنیاتو سیکټر ته د داعش لخوا لوی خطر دی، او حکومت نشي کولی چې د امنیتي ستونزې له کبله د دې په سمه توګه څارنه وکړي. بلخوا یو شمېر نړیوالو سرمایه‌کارو هم په دې لړ کې د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کامرون په خپل هیواد او نړۍ کې د سخت دریځې پر وړاندې د جنګیدو او د آزادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوي ورځپاڼه ټیلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس پر سیلانیانو د وسلوال برید په غبرګون کړی چې پکې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول. په امیر ساحل د دغې لیکنې نورې برخې ته صدر اوروي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځې پر ضد د جنګیدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتېدونکی هوډ وښي. په ټیلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځې پر ضد د جنګیدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 30 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځې حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې 3 آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپله لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګنډې مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هیواده بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامی دولت وسلوال ڈلے پر ساحل د حملے پڑا منلے. کیمرون وائی نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوی وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې آزادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت په پروان کې د یو پخوانی کماندان د وسلو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنې کوي. د پروان د بیان په سیمه کې د یو پخوانی کماندان په کور کې د وسلو ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړه کړه. ویل شوی چې کماندان د دولت پر وسلوالو مخالفانو وسله پلورله. عصمت سروان او په دې اړه نور حال.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر یوې ډیپو د امریکایي پوځیانو د دوشنبې د ورځې د حملې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دې حملې په اړه چې له کبله یې مرژوبله او تاوانونه نه دي پېښ شوي د پلټنو امر کړی دی. له حملې وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وی. په پروان کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا یو شمېر مظاهرچیانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایتي چارواکو وویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهرچیانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یو ویاند فیصل جاوید وویل سیمې ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حملې په اړه توضیح ورکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو ډیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شوه چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې مخه ونیول شي. د ناټو ویندوی ډګروال برین تریپس وویل چې دا عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حملې په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوو چې وسله ولې لاستوګ نه سیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لوی لاره بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبرې وکړې مظاهره یې پای ته ورسوله.
د اسمت سروان راپور موریده. په خیبر پښتونخوا کې د یونین کونسلو او د سیکټریانو د هړتال په وجه ولس د ستونزو سره مخ دی. وایي د زوکړې د سندونو او د دغه رنګ نورو اسنادو کې د سیکټریانو د سخت ضروري وي خو د هړتال په وجه یې دا کار نه کیږي. بل طرف ته د سیکټریانو وینا ده که حکومت ورسره کړي لوزونه پوره نه کړي دوی به د اسلام آباد مخه وکړي. تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض موسی خیل په راپور کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د تخبه یو ځوان عبدالرحمن اوه چې د لسم جمعات امتحان یې پاس کړی دی خو یو لسم جمعات کې داخلي د پاره ته کالج کې ډومیسایل سرټیفیکیټ غواړي او دا د یونین کونسل د سیکټری نه بغیر نه کیږي او که دا سلسله جاری وا نو د پسیر یو شمیر هلکان به داخلونه پاتې شي.
یونین کونسل دفتر نه بغیر کیږي نه یونین کونسل دفتر کې سیکریان نشته موږ د ډېره غټه مسله ده جي کله تنا سرتالي کله د سیکریان ورتالي کله د پټواریان ورتالي.
مشال ریډیو چې کله د ولس مسلې د سیکریانو د ضلعي صدر حیات خان مومند په وړاندې کې خوې نو دوی چې حکومت ورسره وعده کړې وا چې سیکریانو تبا یو لسم سکیل ورکوي خو بجټ کې په دې اړه هیڅ نه دی کړی. دې زیاتوي
موږ هجي د هرتال د تیر شوي پنځه ورځو نه سټارټ دی شل کال نه دا خبره روانه ده چې سیکریټري 25 کال کې نوکر کیږي او 25 کال کې ریټایر کیږي او د دوی دا مطالبه او رشلو کال نه چې مونږ ته د سرویس سټرکچر ملو شي اپګریډیشن درته ملو شي هغه د دې تیرشي حکومت مونږ ته وعده وکړي او د موجوده حکومت راته دا چې وعده وکړي د خزانه او نعمت الله خان او ټولو پرستان پرنسو کو پای کې دا ویل چې مونږ د 11 کال ورته 7 نه 11 دی چې مونږ ته مکه ساتلی ساتلی او تیر تاسو تمری کمیټې منځور کړل او تاسو ته په بجټ کې دې اعلان کو چې کله بجټ اناؤنس شو نو پای کې زمونږ خبره دوی نظر انداز کړه
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله خان دا اعلان او په هغې عمل درآمد نه کېدو په اړه چې مشال ریډیو د نوموړي نه تپوس وکړو نو ده وویل
دوی په حق کې ما سیکرټریانو مطالبه بالکل جایز ده او زه چې څومره حده پوره کېدی شي بالکل د هرې منسٹری خپل ډومین دی او د هغې خپل اختیارات دي زه خو به د ویلن خپلې منسٹری یو پروپوزل لیږم خو بله منسٹری خو زه خبره امپوز کولی نه شم کنه خو زور نه شم نافذولی نو بس ما اعلان کړی و زه خو په خپل اعلان باندې ولاړ یم بدن کیبینټ دغه کې رول ونه شو فائنانس ډیپارټمنټ سپورټ نه کړ زه خپل اعلان باندې وسم ولاړ
د یونین کونسل د سیکرټریانو وینا وا ک صوبایي حکومت زموږ مسلې حل نه کړي نو بیا به مجبورن موږ د اسلام آباد په لوري لانګ مارچ کوو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د خیبر پختونخوا کارخانه در وای چې صوبایي حکومت په دوی په کال د 2015-16 بجټ کې نوی ټیکسونه لګولې دي چې ورسره به ګرانی نوره هم زیاته شي او باید دا واپس واخیستل شي بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر وای چې دوی د سلا مشورو وروسته دغه ټیکسونه لګولې او د حکومت عاید هم دغه ټیکسونه دي چې پرمختیایي کارونه پرې کوي نور تفصیل درته شبیر جان په دې راپور کې وړاندې کوي
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقا وای چې صوبایي حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوی ټیکسونه اچولی دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانې او د دې آمدن ډیر زیات اغیزمن شي دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسونه سیوا کارخانې د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ او د بدمنې له لاسه بند دي د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه اخو الټو شو هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخليږي هغه باندې به 3000 روپۍ ټیکس اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل شوبو ناراضي دا به مهنګای یو داسې طوفاني چې د غریب سره نو به چغیوزی دا خو اشتا کارخانه مې بند شي او تبعی به شي
همدا چمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خواست کوي چې دغه ټیکس واپس واخلي کني دوی به په هر ډول مزاحمت وکړي
د دې به دومره غټه سر ورځي چې سوچ کوي یار یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د ورته شټر کو غنم راځي نو دا یو لکه 20000 روپیا ورشوا دا 30000 روپیا میاشوا نو فلورمل ټول بل کوي درې لګي سلو لګي 50000 روپیا میاش غټي ته پاغه چې دومره ټیکس ورګا خو دې غرق
ولی هم پدې لړ کې چې کله د خیبر پختونخوا د خزانه سپای وزیر مظفر سید نو پختل نو هغه مشال لړو ته ویل
کوم دا پیسې واپس بته د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د دې حالت د سکیږي چې د دې سو تحفظات یا څه نو هغه دې زمون سره پرټن کې دې شو کی او دې په خپل ځخ ته سودې حالت
د خزانه سپای وزیر زیاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه ده کړې او د سلا مشورې وروسته دغه فیصله کړې ده شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مومند جنسي مشران وایي د دې باوجود چې دوی له سیمې نه د وسلوالو ډلو په ویستلو کې د حکومت سره ملاتړ وکړ وسلوالې ډلې له دغه ځایه وویستل شوې خو دغلته سکولونه کم دي یا نشته چې له کبله یې ځوانان له زده کړو محرومه پاتې کیږي دوی له حکومت ته د توجه غوښتنه کوي بل پلو مرستیال پولیټیکل ایجنټ بیا وایي دوی د سکولونو د معیار او کچې د لوړولو هوډ کړی دی تفصیل د شاهنواز ترکزی نه
دا محمد جنسی په بایزو تحصیل کې لا هم کوم سرکاري های سکول نشته دی چې ځوانانې د لوړو زده کړو لپاره د سیمې نه بهر دي د شاندارې سیمې ملک سنوبر خان بایزه وای
نو په دغه وجوهاتو باندې خو دا سیمه نه آبادېږي نو ځکه چې د مور او پلار یې تعلیم دپاره په پېښور کې اوسېږي که چېرته دلته د تعلیمي ادارې جوړې شولې سو نو دا علاقه به آباده شي ډېره او دا خلک به بیا دلته اوسي ګوره دغه طالبان مونږ ته چې سیمې نه شړلي دي او جنګونه او دغه کړي دي نو هغې به وجود چې زمونږ خو دښمن ته سترګې جګې وي که نه داسې یو کارونه خو وشي لږې ډېرې
او همداشان د امبار تحصیل اولس هم د غریبۍ له وجې خپل بچي د پرایمري تعلیم نه وروسته د لوړو زده کړو لپاره سکولونو ته نشي لېږلې. په امبار کې هم صرف یو های سکول چې په خاري دره کې جوړ دی ورته د دغه سیمې ځوانان ورځي، خو دغه سکول د پوره تحصیل د زده کوونکو لپاره کافي نه دی.
زما شهزاد خان نامه دی، کشر او مشر لکه په دې خبرو باندې ډېر خفه دی، ځکه چې زموږ اړو د امبار د خاورې اړو څه تپوس نه کېږي، نن د ماشوم کېږي او نن د سکولونو کېږي. زما د خپل خپل بچي دي او یقین په خدای شه وکړه که سفارت یې ختمه کړې ده د پنځمه پورې. دغه سکولونه د یو هغه کله خوشي مشتران کله قطه ته ځي او کله پورته راځي. درې یا څلور مشتران دي، یو په کې ته په میاشت کې زه د دوه ورځو له راشي نور په کې نه.
احمد یار خان د سروش امبار اوسېدونکو یو مشر دی او هغه وویل چې د امنیت په راوستو کې حکومت نه زیاته قرباني د امبار تحصیل اوسېدونکو ورکړې ده، خو ورسره د حکومت له هیڅ رقم رستې نه کیږي.
ولاسې دا ماشومان لا شي په پنډې کې بیل څو جنتی وي او هغه کې غریبان هم 200-300 روپۍ ګټي. دا په وجه چې د سکول په وجه مور او پلار ته دا نه وایي چې ته لاړ شه پنډې ته، خو هغوی درک دلته نور نه لګېږي سو کې همدغه کار له منډې وي.
او یو بل مشر وویل چې باید حکومت ته واړه سکولونه اپګرید یعنی لوی کړي.
ښایسته مونږ خدا غوښتنه هم دا کوو حکومت نه چېره مونږ ته دا سکولونه راکړي چې زمونږ دا بچي کې سبق وایي. موږ خو دا مشران خو لاړه چې په تیاره کې لوی شو، مونږ چې دا کشر نسل نه وي دا مونږ چې لږ تعلیم وکړي او څه وپېژني که نه.
نو د دغه ولس غوښتنه مې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن 51 ساجد نواز ته وړاندې کړې. نو هغه وویل
مخکې ورځو کې مونږ یو میټینګ کړی دی، پای کې ټول د سکول محکمه تعلیم والا او زمونږ پولیټیکل ایجنټ ټول مونږ پای کې ناست او چې کوم ځای کې ضرورت دی نو انشاءالله هلته به اپګریډیشن کوو. ټول مومن ایجنسی ده چې په امبار کې ضرورت وي نو ډیسک هلته به مونږ انشاءالله اپګریډیشن کوو.
ساجد نواز وویل چې په استادانو باندې د نظر ساتلو ذمهواري د عام ولس هم جوړیږي او ولس کولی شي چې د سکولونو د استادانو رپورټ دی هر هفته د هغوی سره شریک کړي چې د هغه استادانو په ضد ګام پورته کړی شي چې خپل فرض نه پوره کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
ډیر اسماعیل خان ته نږدې د شیخ بدین غره خلک وایي د دوی په سیمه کې د ژوند بنیادي سهولتونه نشته او دوی ډیر وروسته پاتې ژوند تیروي. دوی د سرکونو د خرابوالي، د اوبو، بجلی، هسپتالونو او د سکولونو د نشتوالي شکایت کوي، خو د ډیر اسماعیل خان کمشنر ډاډ ورکوي چې د شیخ بدین غره د خلکو ستونزې به زر هوارې شي. سلام مسعود له ډیر اسماعیل خان.
د ډر اسماعیل خان اولک مروت په منځنۍ پولې ولاړ د شیخ بدین غره اوسېدونکي ویایي چې د پیراګانو د حکومت په دوران کې د غي غره ته د سیاحت او ځا مقام حیثیت حاصل و. پیراګانو دلته چې کوم کارونه کړي او صحیح جوړ کړي و، دا وخت هغه هر سر نه صرف ډنګ کانټ کا پر بلکې د غره اوسېدونکي هم د ژوند د بنیادي سهولتونو نه بې برخې پاتې شوي دي. یو ځایي اوسېدونکی پیر سید جبار شاه ګیلانی ویایي
چرنګا د انګریز په دور باندې داسې دوزا مقام خو و. پاکستان چې وخت جوړ سه انګریز چرنګا دا بنه بنای د شیخ بدین ټاپ سی دوزا مقام ورکړا او هغه مقام په موجوده دور چې او شو کې کنټرات په صورت باندې نن مشت مخامخ کاری دا وړه وجه د صوبای حکومت هیڅ سطح باندې د هیڅ قسم کاروایی نه ده کړې، ځکه دا نن د حال د جناب چې حال ویلو نه ده.
سید حسمت شاد د تعلیمي سہولتونو کمش په دارنګ بیانوي
رضانو دلته د وسکول جوکړی و جن کوی وال جن کوی وال اغه آباد او خو اوس په موجوده حکومت چې اغه موجوده دور چې اغه سکولان غیر آباد دي. سټاف پستا، ټیچران پستا او چوکیداران استا، خو سټوډنټ انستا جن کوی وچ سکول دا بلډینګ بالکل رنګ دا یو کمره روغ انستا پچې جن کوی وال دغه سده جی چتونه خراب تي. مور دښتی ته غریبان خلک ګوري چې خپل زوی ورور خور لور ته بونجو پیزو ته لای دیرې ته بونجو لای لکې ته بونجو. مور جی حکومت دا ریکوست کوو چې مور ته دلته سکول وال تعلیم وال دې سہولت ته راغور دي.
سید منور شاه ګلانی د سړک بداله او د علاج د سہولت تونو د کمرشنا په دارنګ سر ټاکوي.
دلته سیات سه سہولت نشته نسته، نه هسپتال شته نه ډسپنسری شته. موږ که چېرته مریض اوسي، اکسیډنټ اوسي، لا داسې څوک زخمي، موږ ته ډېر تکلیف وي. ګاډي نه وي په موقع باندې، موږ پهلا پیزو ته ګنټې کو، موټر غواړو. موټر تقریبا 2500 روپۍ موږ نه اخلي. 18 کیلومتر سفر دا خو روډ خراب په وجه باندې تقریبا موږ 4 غنټې لګي چې موږ مریض رسو پیزو ته. بیا پیزو چې کغه علاج نه کیږي، بیا به ټانک ډی خان یا لکی تر بونجو. او تاسې څه لیدي چې موږ مریض جته
د شیخ بدین غره د اوسېدونکو دغه نیمګړتیاوې او غوښتنې مې چې د ډېر اسماعیل خان کمشنر نثار احمد خان ته ور وړې، هغوی وویل
دغه ځای د مناسب ترقې ورکولو دپاره، د خلکو د زیات راتلو دپاره دا ضروري ده چې هلته د روډ د سهولت ورکړی شي، روډ په صحیح طریقې سره جوړ کړی شي، دې نه علاوه د اوبو انتظام وکړی شي. په دې وخت کې د اوبو څه خاص بندوبست هلته نشته دی، نو د اوبو هلته ترسیل تسهیل د پاره با کوششونه کول پکار وي چې د لاندې نه اوبه په څه طریقه باندې الته کې سکیم ورته وکړی شي او اوبه الته ورسوي. چې اوبه ورسي نو بیا به دغه مقام په صحیح معنو کې د ټورستو د پاره د خلکو د پاره د یو سکون او د انجوایمنټ یو ځای جوړ کړی شي. تاسو د ډسپنسري خبره وکړه نو دغه په دې کې شامل ده د صحت چې کم بنیادی ضروریات دي الته کې پوره کولو د پاره حکومت پوره کوششونه کوي او دا به وکړی شي انشاءالله.
د شیخ بدین غره اوسیدونکو د څښلو د اوبو نظام سمولو سره دا غوښتنه هم وکړه چې د تحقیقاتي ادارو چارواکي د دغو فنډونو پوښتنه وکړي چې کوم د شیخ بدین غره په نوم په فایلونو کاغذونو کښې خرڅ شوي دي خو د مځکې په مخ یې هیڅ نتیجې راوتلی نه دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، شیخ بدین، ډیره اسماعیل خان.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو د دې خپرونې راپورونه هم دومره وو. خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکوي او د بریالي ولی په آواز د غزل واورئ.
مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم. مجنون بخپل مرشد کړم، خیام بخپل جانان کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. ملګرو ما بنویل او ورځ به مو حیران کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. داس درد لرما په زړګوټ کې دننا، یو داس درد لرما په زړګوټ کې دننا. رباب د غیږ کې د مرا خطا باران کړم. رباب د غیږ کې د مرا خطا باران کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. ملګرو ما بنویل یو ورځ به مو حیران کړم. خیام بخپل جانان کړم، خیام بخپل جانان کړم. جو پیاران باندې بن ویرا پیدا کړم. جو پجو پیاران باندې بن ویرا پیدا کړم. روان باز د ځان سره د مشکو یا کاروان کړم. روان باز د ځان سره د مشکو یا کاروان کړم. خیال بخل جانا کړم، خیال بخل جانا کړم. مجنون بخپل مرشد کرم، خیام بخپل جانان کرم. خیام بخپل جانان کرم، خیام بخپل جانان کرم. زما د وجو سوره هر ځای کې را پسې زما د وجو سوره هر ځای کې را پسې انسان تا نتا شوم ملګری به پیران کړم انسان تا نتا شوم ملګری به پیران کړم خیال بخل جانان کړم خیال بخل جانان کړم مجنون بخل مرشد کړم خیال بخل جانان کړم مجنون بخل مرشد کړم خیال بخل جانان کړم خیال بخل جانان کړم خیال بخل جانان کړم ملګرو ما بنوي لو ورځ په مو حیران کړم خیال بخل جانان کړم خیال بخل جانان کړم خیال بخل جانان